آن رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب خوش آمدید.
در ازیت من نکم فروغ صاحب قدر من آوریدون که تاست سلام رنده کم تر نه و بجو در ازادی رادیو لمرنه یا ساعت خبرونه تخرغل است. در خبرونه پا راپورنو که با چه پلند خبری برخه که ورنده که گی د پاکستان د پولیسو پر اکاډمۍ په کوټه ښار کې د خونړي برید په اړه چې لسګونه محصلین پکې وژل شوي معلومات درکوو. همداراز واب اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو یو ځای کېدل به د افغان ځواکونو پر روحیاتو کوم اغېز ونه کړي. له لنډې خبري برخې وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروگرام خبرو. نن به د شاعر سلیمان لایق له خولې واورئ چې د شعر بادبان یې څنګه په حرکت راغی.
د حبیبې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست، او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې پېژنئ، په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و، د ما شعر یې ثبت که او د انیس په ورځپاڼه کې خپور که.
قدر من اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې په مکړی خبرونو ته او د هم د څو خبرونو سر ټکی. د داعش وسلوالو د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ لس ولسي وګړي وژلي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ملي وحدت پر حکومت د پټو او ناسمو سیاستونو تور لګولی، او د پاکستان د پولیسو د اکاډمۍ نږدې 60 محصلین په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په پچیراوه ګام ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې لږ تر لږه لس ولسي وګړي وژلي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني پرون ازادۍ راډیو ته وویل په دې کسانو کې قومي مشران او عادي کلیوال شامل وو. دا نه ده څرګنده چې داعش ولې په پچیراګام کې دا ملکي وګړي په نښه کړي دي. د چارواکو په وینا داعش د هسکې مینې، کوټ، پچیراګام او اچین په غرنیو سیمو کې فعالیت لري. هغه څلور محصلان چې وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې تښتولي وو پرون ماښام خوشې شول. په دې کې دوه د غور د لال او سرجنګل ولسوالۍ او دوه د بامیان ولایت د یکولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د هزارګانو په نوم تښتولي وو. د غور د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې دا څلور تنه تقریبا دوه میاشتې مخکې د دې ولایت دولتیار ولسوالۍ ته نږدې د کابل پر لاره تښتول شوي وو. د غزنی والی وایي چې د دې ولایت د سقوط پلان شن شو. عبدالکبیر متین ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د 15 ولایتونو د سقوط پلان جوړ کړی و چې غزنی هم پکې شامل و، خو د پوځي عملیاتو په پایله کې دا پلان شن شو. د هغه په وینا د غزنی په اندړ، قرباغ، ګیرو، دیک او وغز ولسوالیو کې د سلطان په نوم پوځي عملیات د یکشنبه په ورځ پای ته ورسېدل چې په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. هغه د امنیتي ادارو په حواله وویل د سلطان عملیاتو پر مهال په جګړه کې د غزنی طالبانو ډېر ګډون نه دی کړی او تر ډېره حده له پاکستانه ورغلي وسلوال هلته جنګېدل. د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ملي وحدت پر حکومت نیوکه کړې چې د پټو او ناسمو سیاستونو له کبله په هیواد کې بې امنیتي زیاته کړې ده. ښاغلي دوستم پرون په شبرغان کې خبریالانو ته وویل ولسمشر او اجرایه رئیس د وزارتونو او په ځانګړي ډول د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په چارو کې لاسوهنه کوي. زه کوم بد نیت نه لرم. زما هدف دا دی چې نور نو 28 کلن شویم او غواړم چې بالاخره اوربند وشي، سوله ټینګه شي او د چا د شهادت خبر رانه شي. په هره خبره چې تفاهم ته رسیږي ودې رسیږي، ځکه زما ارمان همدا دی. د حکومت رهبرانو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د پاکستان د پولیسو د اکاډمۍ لږ تر لږه 950 محصلین تیره شپه په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې مړه او لسلو زیات ټپیان شول. د بلوچستان ایالت د روغتیا چارواکي وایي وجل شوی پودی محصلین او لسګونه ټاپیان تیرش په کوټه تنځ دی لدې اکیډمۍ څخه د خار روختونونو ته ورسول شول. چرواکی وایي وسلوالو د یو ګارد لوجل ورسته د ماشينګنو پډزو ځانونه د اکیډمۍ ودانی ته ورسول او ډیری محصلین هغه محل وجل شول چې بریټکونکو خپل واسکټونه والو زول. د چرواکو په وینا بریټکونکو چې شمیر 15 شپږو کسانو تر رسید د کوټه خار په لمنو کې د پولیسو د اکیډمۍ پر لایلی په داسې حال کې بریډ وکړ چې محصلین ویدو او د سره د پاولز او دولتي ملیشو سرتیرو هم ځوابي ډزې فایل کړې. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د 200 محصلینو لړډلې 200 سم دستي او ژغورل شول. بوکټي وویل امنیتي ځواکونو یو وسلوال اوجه او دو نورو په خپل ځانونه والو زول. د د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د بلوچستان د سرحدي ملیشه ځواک قمندان تورن جنرال شیر افغان چې د دې عملیاتو مشري کوله وویل دا د العالمي په نوم د لشکر جنګوي د ډلې د یوې څانګې وسلوال و. لشکر جنګوي د پاکستاني طالبانو سره همکاره ډله ده. شیر افغان وویل دا وسلوال په افغانستان کې له فعالانو سره د تماس په حال کې و. د پاکستان پولیس وایي چې په 400 سیمه کې د استخباراتو یو مامور اکبر علي پرون د ناصرګند وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. د سیمه ایزو پولیسو یو مامور خالد خان ویلي چې حمله کوونکی په موټر سایکل سپور و او د پیښې له ځایه تښتېدلی. د خالد خان په وینا د استخباراتو مامور اکبر علي په پېښور کې د خپل کار ځای ته پر لاره ویشتل شوی دی. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو او کورد ملیشو په موسل کې د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې پرمختګ کړی. ویل کېږي چې عراقي ځواکونو د موسل ښار ته نږدې څو کلي د داعش له وسلوالو څخه نیولي دي. د امنیتي چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه 1.5 ملکي کسان هم د امنیتي ځواکونو لخوا ژغورل شوي چې په یو ښوونځي کې پټ شوي وو. د موسل ښار جنوب لوري ته د داعش د وسلوالو او عراقي ځواکونو ترمنځ د شدیدې جګړې خبر ورکړل شوی. د عراق په شمال غربي سیمه سنجار کې هم پېشمرګه جنګیالیو د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي چې وایي 15 وسلوالې وژلې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د ترکی حکومت باید په موسل کې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د ګډون لپاره له عراق څخه اجازه واخلي. روحانی پرون په یو وینا کې وویل چې له عراقي چارواکو سره له هماهنګۍ پرته د عملیاتو ته د ترکی ورګډېدل خطرناک کار دی.
ما مداخله کشورهای خارجی رو
موږ د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له کوربه هیواد سره له هماهنګۍ پرته د بهرنیو دولتونو لاسوهنې ډېرې خطرناکې ګڼو، خو اوس لیدل کېږي چې یو هیواد له خپلو زغروالو هوایی او ځمکنیو قواو کار اخلي. راپورونه وایي چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له ترکیې غوښتنه کړې چې په موسل کې د داعش ډلې پر ضد له عملیاتو ځان لرې کړي، خو انقرې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې په موسل کې په عملیاتو کې ګډون کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل چې په کوټه کې د پاکستان د پولیسو پر اکاډمۍ یوې وسلوالې ډلې حمله کړې او تر دې دمه راپورونه وایي چې 950 کسان په دې حمله کې وژل شوي دي. د کوټه د سرحدي ملیشو قومندان چې د پوځي عملیاتو مشري کوله ویلي دي چې بریټ کونکو په افغانستان کې ټلیفوني تماسونه درلودل او د حمله پر مهال هلته خبرې کولې. د ازادي راډیو خبريال برکوال میاخیل په دې اړه له کوټه د راپور راستولای.
د دوشنبه په ماخستن شاوخوا 10 بجې وسلوال د کوټه ښار پر سریاب سړک د پولیسو یو لوی روزنیز مرکز ته ننوتل او هلته پر نویو استخدام شویو سربازانو د ډزو په وسیله بریټ پیل کړ. د پاکستاني پوځ د اماډي کو څنګ ایس پی آر د شپې نه وخت خبر ورکړ چې شپږ وسلوال د مرکز ته ننوتی او چې شاوخوا یو ساعت وروسته سلګونه پولیس ملیشیا او پوځي سرتیري د پیښې ځای ته راورسېدل او د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل. یو پولیس سرباز چې له دې روزنیز مرکز په تیښته را وتلی او ډیر وار خطا و رسنیو ته وویل ما لیدل چې وسلوالو ډزې پیل کړې، بیا زموږ د استوګنې ودانیو ته ننوتل. زه په تیښته بام ته وختم، بیا خبر نه یم چې څه وسول. هغوی ډزې کولې، خلک یې ویشتل. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي له وسلوالو سره یې د امنیتي ځواکونو نښته 4 ساعته روانه وه، چې وایي په نتیجه کې یو وسلوال وژل شوی او دوه نورو چې په ځانونو پسې چاودېدونکي مواد تړلي وو خپلو ځانونو ته انفجار ورکړی دی. سرفراز بوکټی د شپې شاوخوا 4 بجې له رسنیو سره په خبرو کې د پولیسو روزنیز مرکز په بشپړه توګه تصفیه اعلان کړ. وسلوال لیلیې ته ننوتل. هلته درې ودانۍ وې چې یوه لاره یې وه. زموږ امنیتي ادارو 4 ساعته د هغوی په ضد عملیات وکړل چې یو ترهګر پکې وژل شوی او دوه نورو ځان وژونکو خپل ځانونه چاودلي دي. په دې پیښه کې 15 کسان ټپیان دي او 300 زیات کسان پکې وژل شوي دي، خو دا لا هم کره شمېر نه دی. سرفراز بوکټی وایي په دې روزنیز مرکز کې 900 تنه پولیس سربازان موجود وو، چې وایي له هغوی څخه یې شاوخوا 300 کسان د وسلوالو له منګولو وژغورل او یو خوندي ځای ته انتقال کړل. بوکټی وایي د ترهګرۍ په ضد جګړې ته به دوام ورکړي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د داخله چارو وزیر یې هم په ښکاره پړه پر چا وروانه چوله. تش دومره یې وویل چې په دې پیښه کې هغه استخباراتي ادارې لاس لري چې بلوچستان نا ارامه کول غواړي، خو وایي تر پلټنو وروسته به څرګند سي چې د دې حملې تر شا څوک دي. خو د بلوچستان د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شرف ګن د رسنیو سره په خبرو کې تور پورې کړ، چې وایي د برید پر مهال یې دا کشف کړه چې وسلوالو د لشکر جنګوي له عالمي ډلې سره تړاو درلود او هغوی ته د برید په اړه لارښوونه له افغانستانه کېدله. موږ د دوی اړیکې کشف کړې او دا راته څرګنده سوه چې دننه درې ترهګر دي او درې سره ځان وژونکي بریدګر دي. دوی د لشکر جنګوي عالمي ډلې ترهګر وو. د دوی په اړه چې خبرې کېدې او لارښوونه ورته کېده، هغه له افغانستانه سنبالېده. د وروستیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 950 تنه وژل شوي او شاوخوا 115 تنه پکې ټپیان شوي، چې ټول پکې د پولیسو هغه نوي استخدام شوي سربازان دي چې په دې روزنیز مرکز کې روزنه ترلاسه کوله. د پیښې ټپیان ټول په بېلابېلو روغتونونو کې بستر دي، چې په هغوی کې هم د ځینو حالت مرګونه بلل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پولیسو پر اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 950 محصلین وژل شوي او 100 زیات ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د بلوچستان د سرحدي ملیشا ځواک قومندان تورن جنرال شرف ګن چې د دې عملیاتو مشري یې کوله ویلي چې دا د العالمي په نوم د لشکر العالمي په نوم اوبښئ د لشکر جنګوي د ډلې د یوې څانګې وسلوال و چې په افغانستان کې په ټلیفوني تماسونو کې خبرې کولې، البته د حملې پر مهال.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د وسلوالو او تروریستي ډلو د یوځای کېدو له امکانه ځانګړې اندېښنه نه لري او دا به د دوی پر دریځ یا پوځي عملیاتو اغېز ونه کړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ورمه ورځ انډین اکسپرس ته ویلي چې وسلوال طالبان د حقاني شبکه لشکر طیبه او د القاعده غړي سره مدغم کیږي. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي دا خبر چې شای وسلوال طالبان د حقاني شبکه لشکر طیبه او د القاعده غړي سره مدغم شي، د دوی پر فعالیت اغېز نسي کولای. د دې وزارت مرستیال ویندوی محمد راتمنش پرون ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د دې ډلو یو ځای کېدل به امنیتي ستونزې زیاتې کړي، خو د دوی پر اقداماتو به اغېز نه لري. دی وایي هغه فرمول چې دا ډلې شای یو ځای سي تهدیدونه زیاتولای سي، خو که چیرې وکتل سي دې ډلو مخکې هم هڅه کړې چې په ګډه د دولت لپاره ستونزې جوړې کړي، او په هر حال کې موږ که دا ډلې یو ځای یا متفرقې خپل اقدامات پر ځای وساتو، زموږ په باور دا ډلې که د خپلو ګټو لپاره سره یو ځای هم شي د لنډې مودې خبره به وي او بېرته به متفرقې سي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن د یکشنبه په ورځ امریکایي ټلویزیون NBC او انډین اکسپرس خپرونې ته په جلا جلا مرکو کې وویل چې وسلوال طالبان د حقاني شبکه لشکر طیبه او د القاعده غړي سره مدغم کیدونکي دي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې طالبان او د حقاني کله هم په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هغوی ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې حمله وکړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان څرګنده کړه چې د حقاني شبکې وسلوالو طالبانو لشکر طیبه او د القاعده غړو مدغم کېدل به دا معنی لري چې تروریستان به د هندیانو او امریکایانو د ګټو پر ضد د حملو لپاره د افغانستان له خاورې د اډې په توګه کار اخلي. جنرال نیکلسن ویلی چې د امریکا دفاع وزارت ته خپل اندیشنه وړاندې کړې او وزیر اشتن کارتر ته ویلي چې په پاکستان کې د حقانی پر شبکې کافی فشار نه دی راوستل سوی. د پاکستان د حکومت ملکی یا پوځي چارواکو د جنرال جان نیکلسن د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تروریزم پر ضد مبارزه به یې جاري وي او وسلوالو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ بل هیواد د ګټو پر ضد کار واخلي. د افغانستان حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د هغو وسلوالو لپاره د مذاکرو او سولې دروازه پرانیستې ده چې له وسلوالو فعالیتونو لاس اخلي او د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې فعالیت ته تیاری څرګندوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې اکادمیسین سلیمان لایق خپل شعر راوروي او د خپل شاعرۍ د سیر او تحول په باره کې راته غږیږي.
وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه.
لنډې کایات او په ادبي باس کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې سمبول څه معنی او څه ځانګړنې لري. تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
د هیواد تکړه انځورګر استاد اسماعیل نیکرای تیر سه شنبه د اورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. ارواښاد نیکرای 49 کاله عمر وکړ. هغه لومړنۍ او ثانوي زده کړې په پروان کې کړې وې. په 1968 کال کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې شامل شو. تر فراغت وروسته په 1970 کال کې ایران ته کډوال شو او هلته یې د دریو کلونو په مخه د ریالیزم د انځورګرۍ زده کړې وکړې. په 1973 کال کې پاکستان ته لاړ. هلته یې 2 کاله د ښکلو هنرونو په انسټیټیوټ کې د امپرسیونیزم زده کړې وکړې. کله چې په افغانستان کې نسبی ثبات پیدا شو د وطن ته راغی. په وروستیو کلونو کې په کابل کې د ولایت جادې ته څیرمه د نقاشۍ کارګا جوړه کړې وه او هلته یې انځورګري کوله. ارواښاد نیکرای په انځورګري کې د ریالیزم او امپرسیونیزم د مکتبونو وتلی شاګرد و چې خپله یې هم په دې برخه کې ګڼ شمېر شاګردان روزلي دي. مرحوم نیکرای په هندوستان، پاکستان، جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې د خپلو آثارو نندارتونونه جوړ کړي وو. نیکرای لا تیرو 2 میاشتو راهیسې ناروغ و چې 13 شنبه یې په ابدي خوب سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد اسماعیل نیکرای د هنري فعالیتونو په اړه هغه مرکه اورېدلی شئ چې تیر کال د ادبي مجلې له طریقه خپره شوې وه. د تلی د میاشتې په 15مه په زابل ولایت کې د ملي تلویزیون خبریال محمد یعقوب شرافت د ناپیژندل شویو وسلوالو په ډزو سره ووژل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د زابل ولایت امنیه قمندان مل پاسوال میرویس نورزی ویلي محمد یعقوب شرافت کله چې له خپلې کورنۍ سره د کلات ښار د رسالې په ساحه کې د غاښونو د ډاکټر له معاینه خاني بیرته د کور په لور ستنېده، د ناپیژندل شویو وسلوالو لخوا پرې برید وشو او وروسته وسلوال له ساحې وتښتېدل. ارواښاد شرافت 22 کاله عمر درلود او له 2 کلونو راهیسې یې د خبریال په توګه دنده ترسره کوله. په لغمان کې د لیکوال او ژورنالیست نعمان دوست منځ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې ګڼو ژورنالیستانو، شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه، د نعمان دوست پر لیکوالۍ او ژورنالیستیکو هڅو خبرې وشوې. ویناوالو نعمان دوست په دې خاطر وستایي چې واقعیتونه لیکي او له نورو لیکوالو او ژورنالیستانو یې هم غوښتنه وکړه چې د ده لار تعقیب کړي. ښاغلي دوست په خپله منځ غونډه کې پر ژړ ژورنالیزم لیکچر هم ورکړ. د غونډې په پای کې د لغمان فرهنګیانو نعمان دوست ته د ویاړ پګړۍ ورپه سر کړه او د مختلفو ټولنو او ادارو له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول.
د افغانستان تکړه او نامتو انځورګر محمد اسماعیل نیکرای د ورپېښې ناروغۍ له امله له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد نیکرای 28 کاله له خپل هنر سره مینه وکړه، وی پالل او د افغانستان د فولکلور ډېرې غوره او اصیلې نمونې په خپلو آثارو کې خوندي کړې. مرحوم نیکرای له 13 میاشتو راهیسې ناروغ و. 13 شنبه یې مویک له ګوتو ولوېد او په ابدي خوب ویده شو. روح دې ښاد وي. تیر کال مې له ارواښاد سره مرکه کړې وه. تاسو یې دلته تکرار اورئ. نیکرای صاحب دا راته وایاستئ چې له څو کلونو راهیسې نقاشي کوئ؟
تقریبا زه خو له اوو ویشتو کلو ټوله د نقاشي د دوره مې کېږي، خو کابل کې څوارلسو کلو را په دې خوا نقاشي کوم. څه دوره مې په مهاجرت کې تېره کړې، او مخکې له مهاجرته هم کابل کې اوم نقاشي مې کوله، خو داسې کومه خاصه کارګاه مې نه درلوده.
ما ستاسو تابلوګانې مې وکتئ، کله ناکله ځینو نورو نقاشانو ته مې یو سر ور ښکاره کړم. زه چې ګورم زموږ نقاشي په هماغه زاړه حال پاته ده. په دنیا کې نقاشي ډېره بدله سوې، او که په لنډو درته ووایم، نقاشي اوس داسې سوې ده چې هنرمند کوشش کوي چې رواني کیفیتونه راواخلي. دغه مکتبونه چې په افغانستان کې معمول دي، دا په نوره دنیا کې نور ګلمې ټول سوی. په دې حیثه کې یو څه خبرې راته وکړئ چې دغه اوسنی د نقاشي حالت څنګه ده؟ ډېره توجه په اوس وخت کې کوم مکتبونو او کومو سبکونو ته کېږي؟
لکه څنګه چې تاسو ویلې، رښتیا هم په افغانستان کې کوم چې لا تر اوسه هم مغه پخوانی مکتبونه، مغه پخوانی کیسې، مغه پخوانی سبکونه داشت روان دي، او اوس داسې خال خال په بعضي ځایو کې بعضي استادانو سره یا بعضي نورو هنرمندانو سره دغسې یو فکري تغییر پیدا شوی ده چې د نورو مکتبو پسې ګرځي. خو دلته داسې ویلی سم چې دا شرایط جنګي هم بدو کې تاثیر لري، او لږ ذره پسمانی د کشور نورو دنیا نه بې خبري. په دغه وخت کې په دغه عصر کې کله چې دغه انټرنیټ د مهاجرتونو او د راس او درس لړۍ شروع سوله، یو څه ناڅه د افغانستان په هنرمندانو کې تغییر او تغییر فکري راغی، او نورو هنري مکتبونه ایجاد سول، او پخبنی زوان مکتبونه دی، زوان نظری دی، خو پخی بسی، او زه گمان کم چه آینده که با انشالله خیسی.
دغه بوست معمول مکتبونه دی چه زموږ نقاشان اوغوت پا پام سر نقاشی کهی، کوم دی؟
دغه دی ریالیزم مکتبونه خو پخوامو، او سم ستا ترهاده، او ورپسی نور مکتبونه سی امپرسونیزم مکتبونه دی، ابسترکت دی، زیات معمول دغه امپرسونیزم ده، دغه مدرن. خو نمونه دوی زیات کدی، خو دا به بیا پسته معلومه شي چې دوی آیا په دغو مکتبو روان دي او که اشتباه کړي.
په کابل کې به اوس ټول څومره نقاشان؟
کابل کې به تر 500 پورې تکړه استادان او تر 100 پورې به ورسیږي.
په دې استادانو او په دې شمیر شاګردانو کې ستاسو په خیال هغه چې ډېر مطرح دي او کارونه متفاوت دي له نورو نه، هغوی اوس کومو مکتبونو ته ډېره توجه کوي؟
نیازی صاحب، داسې ده چې دوی خو دعوې ډېرې کاندي، دعوې شته او یو شور پکې پیدا شوی ده. خپله په سطح د فاکولته کې هم دغسې استادان شیوې دي، کاري تبدیلي کړي دي، او د نورو مکتبو ادعاوې کاندي. خو د ما په ګمان سره هغه ادعای به پوره نه وي، ورته کړکۍ وروازې کړي دي، نو معلوم به شي چې دوی آیا ورننوتی سي، دا مکتب تعقیبوی سي. نو زیات په همدغه ابسترک و همدغه امپرسونیزم ریالیزم، خو لا بعضې خلک ریالیزم هم تکمیل کړی نه ده. خو
نکرای صاحب، تاسو امپرسونیزم زما او ابستراک یاد کړو، د دغو په دې خصوصیاتو یو څه خبرې راته وکړئ چې په دې کې کومو مسایلو ته ډېره توجه کیږي؟
او امپرسونیزم خو کیسه خو لویه ده، خو زه به داسې خلاصه ووایم چې یو تعداد هنرمندان په اروپا کې دوی په خپله ازادو تابلوګانو کې ازادي ښکاره کړې وه، رنګونه یې ښکاره کړي وو، او لحظې یې ښکاره کړې وې. خپله دغه د امپرسونیزم یا امپرشنیزم کلمه هم له همدغې نه نیول شوې ده چې یو زودگذره حالت چې بیا ناراضی هغه حالت عمرې. دوی لمدغه صحنو پسې ګرځېدلې دي، په تابلو کې راوستې دي، په ډېر تیزکارۍ کې له مکس له یو ځای کېدلو رنګونه یې ډډه کړې وه، زوندي زوندي رنګونه یې وهلي وه. دغه اصطلاح له هغه زمانه پاتې وه، چې دغه اصطلاح هم بلکې د دوی لخوا نه د بل چا لخوا ورکړل شوې وه.
او د ابسترکت بیا څه خصوصیت؟
او ابسترکت خو اصلا دغه دی ابسترک معنی هم د عوامی شکل لري یا انتزاعي فارسی کې انتزاعي ورتوي یعنی عمومي یا عام چې هر سړی کولی سي لغه تابلو نه د خپل دید په وسیله باندې د نه یو برداشت وکاندي چې دته دغه څخکاری خود نقاش خپل ادب په تابلو کې بل سي کې دي چې دغه ادب ښکارا نسی ولې نور خلګې په هر ادب باندې ویني یو ته سین ښکاری یو ته غرخ ښکاری یو ته انسان چیره پکې ښکاری یو ته مارغ ښکاری دغه سی یو په شکل دی عمومي سره هر سره یو جداګانه برداشت اخلي په خپل اندازه پوری
او له تابلو نه یو برداشت
کوي
نکرای صاحب خپله کوم کارونو ته ډېره توجه کوي
زه خو په رښتیا سره چې وایم ما هم ریالیزم کار کاوه خو لکه څنګه چې دغه تاثیر یې په ما هم وغورځول لکه په نورو خلکو چې غورځولی همدغسې زه متاثره سوی یم دغه د امپرسونیزم مکتب دې ما خوښېږي او په همدغې کې اوس زه هم قدم ایښی دی نو غواړم چې مخکې لاړ شم
څنګه ده د نقاشي کاروبار څنګه ده تاسو خو تابلوګانې ماشاءالله ډېرې زیاتې جوړې کړې دي فروش څنګه
دی تابلو مزه دی نقاشی دی فروش مطلب و کم ده قند نشته خریداران نسته تر پخوانه کم سوایده
مخامخ ما تاسو یو تابلو ده فکر کوم ده نیوی پاویه کی یا نیوی پشپیته کی داسې اندازه به کار امپرسیونیزم دی او زما خپل ډیر خوښه ده دا یو تابلو که تاسو خرڅ کړئ پدې باندې به څو نرخ کېږي
دغه تابلو چې تاسو وینئ او سایز یې هم تاسو ویلی هو دغه تابلو چې اوس مونږه پکه په خوا بازار وای دغه ممر کړی و $300 یا $15,000 افغانۍ خو اوس یې ورکو په $8,000 افغانۍ او کدا چې بل خبره درته وکم چې تابلو یو خاص نرخ نه لري کیدې چې وسم په 15,000 خرڅي یو مشتری راسي وای خلی کیدې چې یو څوک په 15,000 هم وانه خلی نو دا شی یو معیارونه پکې ستاده د نرخ په مورد کې
په هفته کې به مو څو تابلوګان خرڅي
اوس خو په هفته کې به یار په هفته خو څه چې په دوه هفته کې به یو یا هیڅ خرڅ نه سي خو خو به خې اوس څه خو نه ستاده سي زه درته وایم چې تابلو خرڅيږي نه خرڅيږي
په دې لته بیا راځم او کارونه مخڅوي او تابلوګان ډیره خرڅي او خې ډیر نور تابلوګان هم جوړ کړم
تشکر له تاسو نوم هر کله راسي زما کارګاتا
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي په ټولنه کې استبداد د دې بای شو چې زه د خپل شعر د بادبان مخه واړوم په دې برخه کې د مشرانو تشویق په ما کې د اجتماعي او ولسی شعر د ښې پیاوړي کړې او ما خپل ټول ژوند هغو ته وقف کړ ښاغلی لایق د خپل شعر د پیل په باره کې راته غږیږي او بیا خپل یو شعر راوروي
ډیر ماشوم وم د حبیبې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې یې پېژنئ په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و دغه کنفرانس ته راغلی و د ما شعر یې ثبت که او د انیس په ورځپاڼه کې خپور که دې حادثې هم زه ډېر تشویق کړم او کله چې قرار قرار د بلوغ سن ته ورسېدلم ما عاشقانه شعرونه تمرین کړل او سعی مې وکړه چې د ښایست دپاره د خپلې نارامې روح د پلټنو دپاره مو د افادې مناسب کلمات پیدا کړم ډېر وخت لازما په دې سعی نه و تېر سوی چې زه د افغانستان له غمونو سره اشنا سوم له بېوزلیو سره له ناحقو مرګونو سره له تربګینیو سره له مداخلو سره د مستبدینو له استبداد سره په ښار کې د حاکم او په کلي کې د ملک او ارباب له تیری سره ما د بادبان مخه واړوله او ما د خلکو پروبلمونه په خپلو اشعارو کې طرحه کړه ډېر زر زما کار هغو کسانو چې د موږ استادانو د موږ پیشوایانو لکه الفت صاحب لکه بینوا صاحب لکه سید شمس الدین مجروح ده ما آثارو ده دوی توجه ده ما خواهت جلب کرد او زغوی دیروان آزاولم هغه شایی چه ده ما حق و ترلغنه زیاد لما سره وکره زی دوم را تشویق کرم چه پا ما که ده اجتماعی او ولسیز شعر ریشه پیاولی کره ما خپل طول جواند وقف کده گوتا و روستا یو نوه پا اجتماعی مسائلو که یو نوه جب ما پیدا کره چه آقا عرفانی دول سیاسی جبه و تاسی کدی چون غر ترانو تا مراجعه و که دار جبه با علتا او گوره دی غرونو سر خبری دی بوچو سر خبری دی ونو سر خبری چه پا دبیاتو که دیتا تشخیص وی پرسونیفیکیشن گمان کم انگلیزی کلمه دا یعنی جامدو به جونده به حرکت اجسامو تا دی جونده و پایسیت کتل او له غو سره خبري چې ژوند دې ته مخامخ نه کوي یا نسی کولی د غو په ادرس شروع کوي ما تر یو وخته پورې دغه شی وام تعقیب کړه اوس نه پوهیږم زه فکر کوم چې د ما دپاره به ډېره سخته وي چې زه د ځان په باره کې د خپل شعر په باره کې اضافي خبرې وکړم ځکه چې په پښتنو کې یو متل وایي سپایي ځان ستایي خود ستایي د شیطان خاصه ده نوزه عادت ندارم خپل اشعار حافظه تا نسپارم بلکه ده نور و شاعران و اثار زیادتر ده ما حافظه رکی دلتا یو مختصر شعر چه ما ده سیاسی آرمان ده سرلوحه پا حیث پا خپل یو شعری پختو دیوان بانده چه دونه درموندونه نمیگی لیکلی ده دابز تست اولان دیکم دیر و گلی و زما لمرگ و روستا زما پا شیر وانده وای ایرادونه خواهی زینی پا دی پوسی چه پا خلم ظالمانو لگولی و مهرونه ما آسمان ده آزادی تا لار کوله خو افسوس سیاد نمات کل وزرونه هر خوا چه درنا پا تم لارم خوارشو دیوو لانده دامونه لاسمه جکر مظلوم ده سر ساتو تا که هر چوه راز پلی و لاسونه دیرمان پلمبو وسوم خوتیت نشوم و می نکل مغرورانو تا وزرونه زما هدو که با لا فخر که پو گور که و می نلیکل دسپیو صفتونه سو چه جبه ده پختویی زبای ما هیر بنکی پختانه زما لالونه
وغمی جبرخیل دا ځل خورا جالب نقل لوستی د نقل نوم دی د غلو خار تاسو واوري لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي
د غلو خار د خار ټول اوسیدونکو غلو هر څوک په دما خام د ټوټې لخوړلو ورسته د مختلفو کلیګانو گیټي او څراغ په لاس لکور راووت چې لګاونډي یا بل چغلا وکړي او سپید چاود محال د خلال مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د ده کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلی ولاړه. خرڅونکو پیرودونکو تیرېستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او په ګیره کې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل و. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غله وو او ملامت و سلامت پکې نه و. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وو. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتې کېده، چلمبه یې څکاوه او مطالعه یې کوله. کله چې به د ده کور ته ورسېدله، څراغ به یې پکې بل ولید، پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کېږي، او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. له ښه سړی سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمېدل، خو دی چې د غلا سړی نه و، د بل چا کور وهل ورته په هېڅ وجه مناسبه نه ښکارېده. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نه سپېره کېدله. نور نو هېڅ ورپاتې نه و، او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري، خو له هېچا ګیله من نه و، ځکه دغه حال د پخپله په خپل ځان راوستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي، خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هم هغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه، او د ښه سړي غوندې شپې مالي د سیند د اوبو سیل کاوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوسلي وو. هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای یې د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هېڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې، او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوسله وو لا زیات بېوسله شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی، ورو ورو بېوسله کېدل، ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزله کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو، او هوسا پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوچی، ولی پدی خار که دیر شبه بو حق پدی خار که واسی چوخونه شونده بو او بیایی للوگی ساور کرد.
ادبیاتو کې د غنو نورو نویو باسونو تر څنګ یو جالب باس د سیمبول دی. سیمبول څه ته وایي؟ څه ځانګړنې لري؟ له نښو او اندکس سره یې فرق په څه کې دی؟ دا پوښتنې په ننني ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي. تاسو رابولم د باس اورېدلو ته.
ډاکټر صاحب، په دې وروستو کلونو کې د دې نویو باسونو په لړ کې یو جدي او مهم باس چې دی هغه د سیمبول باس دی. مخکې تر دې چې په سیمبول نورې خبرې وکړو، یو څه د سیمبول په حیثه کې راته ووایاستئ چې څه دی دا سیمبول، څه مفهوم دی؟
ډېر مننه مصیب. سیمبول یوه یوناني کلمه ده چې د سیمبولون د ټکي څخه اخیستل شوی دی، او دا د دوو بېلابېلو ماتو شوو ټوټو نښلولو ته وایي. په یونان کې پخوا یو دوه کسان به چې سره یو ځای شول، یوه د کودړي ټوټه به یې سره نیمه کړه، یوه ټوټه به د یو سره وایي بل سره. بیا به چې کله دوی سره یو ځای کېدل، د دې دپاره چې سره ایر نه شي او نښې رښتیا وي، او سره یو ځای به شول، د کودړي هغه ماتې ټوټې به یې سره سر په سر کړې. چې کله به خوله په خوله سره ورغلې هغه مات شوي درزونه، بیا به یې ویل چې دا هماغه کسان دي، نه خبر اختیا و. دیار ټوټې ته سیمبول ویل کېده. په ادبیاتو کې سیمبول د رمز په ټکي کې هم خلک رمز ورته وایي، ځینې خلک راز، سر، پټه اشاره، معما، د ټول سیمبولونه دي. په عربي کې رمز بولي چې د نصره ینصرو د مجرد باب نه اخیستل شوی. بله خبره دا ده چې ځینې خلک وایي چې اشاره کولو ته یا شفر ته هم سیمبول وایي. خو اصلي خبره د سیمبول په ټولو معناوو کې چې یو شی مشترک دی، هغه دا دی چې که په کوم ټکي کې د معنا صراحت نه وي او یا پټو معناګانو ته اشاره کوي، نو موږ وایو چې دا سر سیمبولیک دی یا دا خبره سیمبولیک دی. سیمبول یوازې په ادبیاتو کې نه دی، په فلسفې کې، په عرفان کې، په ارواپوهنه کې، په طبعي علومو کې، په هنر کې، په ټولو کې نقش لري. مثلا په فلسفه کې پخوا د ایډیالیزم د مکتب پیروان چې لوی علمبردار افلاطون، هغه وایي چې دا علم چې دی د یوه حقیقي علم سیوری دی، د غور د تمثیل په مرسته چې وایي هر څه چې په دې جهان کې وینو محسوس د پدې دی، دا اصلا کې اصل نه دی، یو اصل سیوری دی او دا یو اصل ته اشاره کوي. یعنی هر په دې دلته کې میز دی، که ونه دی، که قلم دی، که غر دی، د خپل دغه شیو نم دی، خو په عالی یا متافیزیکی عالم کې په یو بل شی باندې دلالت کوي. ارواپوهان هم په یونګ وایي چې سیمبول د لاشعور سره غوټه ده. صوفیان هم د افلاطون ته عقیده لري چې هر څه چې دي دلته د یو حقیقت نه د یوې سرچینې رالټېدلي، د حسن او د حقیقت اصلي سرچینه د دې عالم نه وراغې خواته دی چې زموږ حواس او عقل نه ورسیږي. په دې توګه دلته چې هر څه دي، نښې یا دلونه جلوي دي چې مونږ یو لوی حقیقت ور باندې رسیږو. په طبعي علومو کې مثلا مونږ په کیمیا کې وایو چې H2O د اوبو سیمبول دی او سودیم د Na د سودیم سیمبول دی. دا ټول سیمبولونه دي، خو ادبي سیمبولونه تر دغو سیمبولونو یو څه وراغ خواته دي چې مونږ وروسته بحث ور باندې وکړو. لومړی راځو دې ته چې زمونږ علم یا زمونږ پوهه د درو لویو حوزو سره اړیکه لري. دا درې لوی حوزې دي، هغه څه چې مونږ د حواس په مرسته حس کولی شو، د درک وړ دي، د زمونږ تجربې او د حس په گرفت کې راځي. هغه مونږ کولی شو چې په ډېره عادي ژبه بیان کړو. دا میز دی، دا کمپیوټر دی، دا رادیو دی، دا قلم دی، دا پیاله دی، دا بکس دی. کله چې زه خپله یوه حسي تجربه ته بیانم، دا کولی شم په ډېره اسانه ته بیان کړم. یو دغه د حس او د درک عالم دی چې مونږ اړیکې ورسره لرو او په قراردادي ژبه بیانولی شو. مونږ او تاسې د محسوس عالم دپاره د هر څه شي دپاره په قراردادي ډول یو نوم غوره کړی چې دا دیوال دی، دا کوټه دی، دا ونه دی، دا ډبره دی. دا دوی نومونه دي او په یو هر دال په یو مدلول باندې دلالت کوي. مونږ چې کله وایو ونه، د ونې ټکی یوازې په یو نبات باندې دلالت کوي چې مونږ یې پیژنو. خو د معرفت یو بل ساحه ده چې زمونږ د له شور سره اړیکه لري، هغه د شور سره اړیکه نشته. کله چې موږ د معرفت یا د پوهې د هغې برخې په اړه غږیږو چې هغه د له شور سره اړیکه لري، بیا مجبور یو چې د سمبولونه ګټه واخلو. مثلا کله چې موږ د روح په اړه غږیږو، کله چې موږ د میتافیزیک په اړه غږیږو، کله چې موږ د خپل د پوهې په اړه غږیږو چې عقل څه شی دی، پوهه څه شی، یا کله چې صوفیان د خپلو شهودي تجربو په اړه غږیږي، یا د لاشعوري تجربو په اړه چې څوک خبرې کوي، دغه داسې تجربې دي چې د حس او تجربې په گرفت کې نه راځي. د دې د بیان دپاره هر متکلم مجبور دی چې د سمبولونو نه ګټه واخلي. همدغه وجه ده چې زموږ خوبونه چې د لاشعور سره اړیکې لري، او د لاشعور نه د یونګ او د فرایډ تیوري ده چې خوبونه د لاشعور زیږنده دي، یا د صوفیانو تجربې، عرفاني تجربې چې هغه په عادي ژبه نشي بیانېدلی، او یا ټول هغه مشاهدې چې په عیني عالم کې تحقق نه مومي او د ماورای حس او تجربې د عالم سره اړیکه لري، هغه نشي کېدلی چې په داسې ژبه بیان شي چې یو مطلب لري. د دې تجربو د بیان دپاره موږ مجبور یو چې د داسې کلمو نه استفاده وکړو چې هغه د ځان نه غیر په زموږ په تجربو، په هغو تجربو چې موږ بیانول غواړو، هغو ته اشاره وکړي، او همدغه وجه ده چې سمبولونه رامنځته کیږي. سمبولونه کله کله د نښې یا د ساین او یا د ځینو شیانو سره مغالطه کیږي، خو سمبول تر دې شیانو لوړ دی، نښه نه ده. نښه دا ده چې مثلا موږ سره اشاره ګورو، دا یوازې په درېدلو دلالت کوي، خو سمبول تر خپل ځان ورهاخوا یا تر خپل مفهوم ورهاخوا پر یو اضافي شي دلالت کوي. د سمبول مدلولونه ګڼوي، یو مدلول لري. د دې دپاره چې مغالطه نشي، د ځینو شیانو سره باید توپیر کړو. اول ایکن ده. ایکن داسې یو تصویر ته وایي چې د یوې موضوع نمایندګي کوي. ایکن ته موږ سمبول نشو ویلی. مثلا تاسو چې کله ګورئ چې د محکمو په دروازو د تلې نښه لګېدلې وي، دا د تلې نښه دا تصویر دی، خو دلالت په دې کوي چې دا محکمه دی او دلته عدالت رامنځته کیږي، چون تله موازنه رامنځته کوي او مساوات رامنځته کوي. مطلب یا کله چې تاسو د سرکونو په غاړه بلیدلی وي چې یو تصویر وي چې په هغې کې ماشومان مکتب ته روان وي، او د مدرسې عکس وي یا د مکتب عکس وي، د دې تصویر مطلب دا دی چې د موټر سرعت ورو کوي چې وړاندې مدرسه را روانه ده چې ماشومان خوږ نه شي، او یا کله چې د تیلو پمپونو کې د سیګرټ نښه وي او په هغې باندې ایکس را کش شوی وي، دا د دې مطلب دا دی چې دلته سیګرټ څکول منع دي. یعنی یو تصویر دی خو په یو مفهوم دلالت کوي. دې ته موږ سمبول نشو ویلی، دا بل څه شی دی، دا د آیکن په ډله کې راځي. یو انډیکس دی. انډیکس هم د دال او مدلول ترمنځ طبیعي رابطه تشریح کوي، او د علت او مدلول رابطه تشریح کوي. مثلا کله چې موږ لوګی ګورو، موږ پوهیږو چې یو چیرته اور لګېدلی، او یا کله چې موږ د انسان د پله نښه یا د یو بل حیوان د پله نښه ګورو، موږ ته یا انسان رایادوي یا هماغه حیوان رایادوي چې په دې لاره دغه څه تللي دي، او دلته دلالت طبیعي دی. خو په سمبول کې لکه ما چې مخکې د آیکن او انډیکس مثال ورکړل، چې هلته د دال او مدلول ترمنځ په یو کې رابطه طبیعي وي، او په بل کې یا تشبیهي وي او یا موضوعي وي، یوه موضوع تشریح کوي. په سمبول کې د دال او مدلول ترمنځ رابطه قراردادي نه وي لکه په انډیکس کې یا په آیکن کې چې وي. په سمبول کې کله کله کېدای شي ممکن دا رابطه تشبیهي وي یا تشبیهي نه وي، خو شاعرانو خپله رامنځته کړي وي د دوو شیانو ترمنځ، د داسې رابطه رامنځته کړي وي چې دا نه قراردادي وي نه ممکن تشبیهي وي. کله کله کېدای شي تشبیهي وي، خو ضرور نه ده چې خامخا به تشبیهي وي. نو د سمبول د دال او مدلول ترمنځ فرق دا ده چې سمبولیک دال په ګڼو مدلولونو دلالت کوي، یعنی په آیکن کې، په انډیکس کې، یا په نورو نښو کې په مشخص شی باندې دلالت کوي او مدلول مشخص وي. خو په سمبول کې دا مشخص نه وي. څومره چې لستونکي ګڼدیار لستونکي چې ورسره مخامخ کېږي، هغه ته خپله معنا ورکوي. یعنی سمبول په بالقوه ډول د ګڼو یا د زرګونو حتی میلیونونو مدلولونو یوه مجموعه وي. د دې سره چې هر لستونکي مخامخ کېږي، د آینې غوندې هغه ته خپل درونی تصویر ورکوي، خپل مدلول ور نه اخلي. ته د یو سمبول نه یو مدلول اخلي، زه بل مدلول نه اخلم، بل لستونکي بل مدلول نه اخلي. دا مدلولونه د ټولو لستونکو مدلولونه په سمبول کې راټول شوي وي په بالقوه شکل، او هر لستونکي خپل مدلول په کې بالفعل شکل ته اړوي. دا تاسې دی لکه موږ چې په یوې هنداره کې د ټولې نړۍ د انسانانو تصویرونه راجموي، او هر څوک چې ګوري دغه تصویر ګویا په دې هندار کې ټول تصویرونه راجم شوي په بالقوه شکل کله چې موږ ورته مخامخ شو هغه تصویر اخلي خو په آیکن کې په انډیکس کې په نخې کې یا په نورو هغو هنري میکانیزمونو مجازي ژبه کې چې مدلول مشخص وي معلوم وي په هغوی کې دا قوت نشته چې تر ځان وراخوا په بل څه شي باندې خبره وکړي. دغه وجه ده چې موږ په ادبیاتو کې یوازې هغې شاعرۍ ته سمبولیکه ویلی شو یا لکه زمونږ خلک چې وایي چې شعر هنداره دی، هر سړی خپل مخور به پکې ګوري. دغه هنداره یوازې په هغو شعرونو کې صدق کوي چې هغه سمبولیک وي، په هغو شعرونو کې چې تشبیهات وي پکې یا استعاري وي پکې یا د مجاز نور ډولونه وي پکې، د هغو نه ګڼ مدلولونه یا د ګڼو معناوو دپاره استفاده نه شو کولی. خو سمبول داسې یوه پدیده ده یا داسې هنري میکانیزم دی چې ګڼ لوستونکي ګڼې معنی وراخیستل شي.
ډاکټر صاحب، د آیکنو انډکس په حیثه کې مو خبرې راته وکړې، که د سمبول ځینې ځانګړنې راته ووایاست دوستان به ورباندې پوه سي چې سمبول دا خصوصیت لري او دا مشخصي.
د سمبول ځینې ځانګړنې ډېرې مهمې دي چې اول ځانګړنې دا ده چې سمبول کې ګونګوالی وي، یعنی سمبول د ځای مبهم دی. د هغې وجه دا ده چې موږ په عادي ژبه کې چې کومې کلمې کاروو په مشخص ډول په یو مدلول باندې دلالت کوي، او په استعارې کې په تشبیهاتو کې هم د تصویر یا د تصویر ایډیا موږ په تصویر کې دواړه لرو، یو ایمیج دی یو ایډیا دی. ایډیا هغه څه مقصود چې موږ وایو، او ایمیج هغه څه چې د کوم څه شي په واسطه ویل کېږي. په نورو تصویرونو کې د ایمیج او ایډیا معلوم وي. موږ وایو چې د لیلا زلفې د شپې غوندې تورې دي، دلته د لیلا زلفې ایډیا ده او شپه تروالی یا ایمیج دی. په نورو تصویرونو کې ایمیج او ایډیا د یو بل نه بیل وي، موږ مشخص کولی شو چې کومه ایډیا دی کومه ایمیج دی. خو په سمبول کې ګونګوالی وي، او موږ نشو کولی چې د ایمیج نه ایډیا پیدا کړو او دقیق ایډیا پیدا کړو. ایمیج زموږ په لاس کې وي، لکه ما چې مخکې وویل چې د کودړي دوی ماتې شوې ټوټې، یوه ټوټه زما سره دی، بله ټوټه نه دی معلومه چې د چا سره دی. په سمبول کې د تصویر یوه خوا ورکه وي او هغه مبهمه وي، او د کومه خوا چې د لوستونکي سره وي یا په متن کې موږ ته ښکاري، د دغې خوا خصوصیت داسې ده چې هر لوستونکی چې خپله ټوټه ورسره یو ځای کې یو تصویر ورنه جوړېږي، بل لوستونکی چې خپله ټوټه ورسره یو ځای کې یو تصویر ورنه جوړېږي. یعنی سمبول دغسې یو تصویر دی چې یوه خوا شته یوه خوا نشته. په تشبیهاتو کې دواړه خواوې موجودې وي، ایډیا او ایمیج. په استعارې کې یوه خوا موجوده وي، د بلې خوا نښه ورسره وي، موږ چې قرینه ورته وایو. خو په سمبول کې یوازې یوه خوا موجوده وي، د بلې خوا هېڅ نښه نه وي ورسره. په همدې لحاظ ده چې سمبول ګونګ او مبهم وي. د سمبول بله ځانګړنه دا ده چې د تصویر او تجربې وحدت وي پکې. په تشبیهاتو کې، په استعارو کې، د تصویر او تجربې دواړه خونه سره بیل وي. شاعر چې کله تجربه په یوې تشبیه باندې تشریح کوي، په یوې استعارې تشریح کوي، د دې دواړه خونه سره جدا جدا وي. خو په سمبول کې دا دوه سره یو ځای شوي وي او په یو بل کې مدغم شوي وي. مثلا کله چې تاسو د منطق الطیر کتاب لولئ، د شیخ فرید الدین عطار، په هغې کې سیمرغ، توتی او نور سمبولونه، یا خپله د سیمرغ سمبول چې راواخلئ، په دې کې د وجودي نظریې، د صوفیانو د وجودي نظریې ټوله پوهه راټوله شوې، او هغه بله خوا یې نشته موږ سره. هغه بله خوا په سیمرغ کې مدغم شوې، یعنی تجربې سیمرغ خپله تصویر دی، دغه تجربې دپاره چې شاعر وړاندې کول غواړي. خو هغه تجربه او تصویر سره یوځای شوي، د تجربې نه هیڅ بحث نه کېږي، یوازې موږ د سیمرغ سره مخ یو. د سمبولیک متن یو بل خصوصیت دا چې د تجربې او د تصویر وحدت وي پکې، دا دوه سره جدا نه وي. بله ځانګړنه دا ده چې سمبول موږ هغه مهال یوه متن ته ویلی شو، یا سمبولیک متن یا یوه کلمې ته هغه وخت سمبولیک ویلی شو، ګڼې معناوې ولري، او حتی کله کله د ډېرې معناو نه بې معنا وي. یعنی خلک فکر کوي چې دا ممکن بې معنا وي، هغه بې معنا نه وي، د ډېر معناګانو د هجوم نه بې معنا شوي وي، ځکه یو لوستونکی یوه معنا ورناخلي، بل بله ورناخلي، بله بله ورناخلي. په دې لحاظ په سمبول کې کلمات د خپل استخدام شوي معنا نه آزادېږي. مثلا که موږ ووایو چې زړه د غوښې یوه ټوټه ده چې د سینې په چپه خوا کې قرار لري، دلته د زړه کلمه په خپله منطقي او بیولوژیکي اصلي معنا استعمال شوي. د شاملو شعر دی چې ښایي مرګ هغه ناشنا شي به وي چې سور ساعت په کې لکار لویږي، دلته د سور ساعت کلمه چې موږ د ساعت په مفهوم استعمالوو، د خپل مفهوم نه ازاده شوي، د زړه دپاره استعاره شوي. خو بیا هم مکمل نه دی آزاد شوی دی، خپل مفهوم نه آزاد شوی دی، بخوانی مفهوم نه یو بل نوی مفهوم ته غلام شوی، یعنی یو زنجیر خلاص کړی بل زنجیر په غوړه کې چولې. مخکې سور سات سات تویل اوس زړه ته وای، په سیمبول کې مکمل آزادی، یو کلمه مکمل آزادی اخلي هیڅ معنی ته وفادار نه دی، کیدلی شي زر لستون کې دا کلمه ولولي او زر معناګاری مونږ واخلي. مثلا زموږ استاد مشهور ککړې غړه دی چې تور شپه د تور خونه شین خالی نه ده معلومه، تور شپه به خدای سبا کې شین خالی به خدای پیدا کړي. اوس په دې دوه ککړې غړې کې ممکن لستون کې بیلې بیلې معناوې ورنه واخلي. مثلا که تور شپه ته ممکن څوک وایي چې دا د اختناق او د ظلم او جبر دوره ده، تور خونه وطن د شین خالی د آزادۍ مطلب لري. یا کیدلی شي ځینې کڅوک فیوی هغه دا مطلب نه وخلی چې تور خونه زړه ده او تور شپه د قبض او د هغه حالت دی چې کیفیت نشته پکې او شینخاله دی بس حالت ده. یا مثلا کېدای شي یو څوک نا امید وي، هغه دا مطلب نه وخلی چې تور شپه نا امیدی ده یاست او تور خونه زړه ده او شینخاله چې ده امید یا هیله ده. او کېدای شي دغه یو مطلب هم نه وي، شینخاله او تور خونه او تور شپه په حقیقي معنا کړیدلی وي، خو دا متن ته ځکه سیمبولیک وایو چې یو خو پکې معنا محدوده نه وي الفاظو ته، او بل دا چې ګونګ دی، موږ نشو ویلی چې د دې دغه معنا حقیقي معنا ده. په فارسي ادبیاتو کې د مولانا ځینې غزلونه او د شاملو او د نمایشی ځینې شعرونه دغومره ګڼ تعبیر شوي دي چې حتی کتابونه ورباندې لیکل شوي، بېلابېلو کره کتونکو د بېلابېلو زاویو نه خبرې ورباندې کړي دي، خو د هغوی یوه مشخصه معنا نه دی راایستلې. د هغې وجه دا ده چې سیمبولونه یوې مشخصې معنی ته وفادار نه پاتې کېږي. همدغه وجه ده چې شعرونه، استورې او ټول هغه اثار چې د لاشعور سره په یو ډول نه یو ډول اړیکې لري هغه سیمبولیک اثر دی. سیمبولونو بله ځانګړنه دا ده چې سیمبول د لوستونکي باطنی تجربه، باطنی کیفیت بیرون ته راوباسي. موږ دوه ډوله تصویرونه لرو، یو کلاسیک تصویرونه دي، یو رومانټیک تصویرونه دي. په کلاسیکو تصویرونو کې تصویر د یوې د یو څه شي د توصیفولو او د مجسم کولو په خدمت کوي. مثلا رحمان بابا وایي دا زما د قاتل لاس دی، نه پوهېږم که تر باغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو. دلته که تر باغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو دا تصویر دی چې د یو لاس د تجسم او د توصیف په خدمت کې دی. خو د حمزه بابا په دې شعر کې چې غل د محبت غلطي دی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري، دلته شاعر غواړي چې په دې تصویر باندې یوه تجربه یا عاطفي حالت انتقال کړي. خو دا یو کلاسیک تصویر دی او بل رومانټیک. خو په سیمبولیک تصویر کې خبره بل ډول دی. په سیمبولیک تصویر کې نه شاعر یو شی تصویروي تاته او نه یوه عاطفي حالت ته انتقالوي، بلکې د نامعلوم جهان نه یوه نښه ږدي او په هغې باندې ستا درون تشریح کېږي. مثلا د که موږ تاسو د خوشحال بابا دا شعر وګورو چې څو دې وسرسي په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. په دې کې د ټکي چې دي سیمبولیک ارزښت لري. دریاب یو سیمبول دی، نهنګ بل سیمبول دی، او یاله بل سیمبول دی. دغه په مختلف معناو تعبیریدای شي. د نهنګ نه یوه معنی اخیستلی شي، د دریاب نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي، د ویالې نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي. مثلا موږ دا معنا مور نه اخیستلی شو چې ته وړوکی ځان لوی که، په وړو وړو دایرو کې مارو ګرځه. سفیان کې ته شي دا مطلب ورنه واخلي چې مثلا هغه د فنا حالت ته ورسېږه، په خپل ځان کې مرا ایسارېږه. کېدای شي ځینې خلک نورې معنی ورنه واخلي. یعنې دلته د سیمبول معنا مشخصه نه ده، او بله دا چې یو مدلول ته وفادار نه دی، بله دا چې کله چې لوستونکي ورسره مخامخ شي دته د خپل درون، خپل مافل ضمیر تصویر ورکوي. دا د سیمبولیکو اثارو یوه مهمه ځانګړنه ده.
مننه ډاکټر صاحب، کور دی وطن.
ډېره مننه محمد صاحب.
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي، باڼه غشي ورغینا. دسترګو جنگ
د مینې ننګ دی، یاره ونیږي سر زما په مینه دینا.
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي، باڼه غشي ورغینا. دسترګو جنگ
د مینې ننګ دی، یاره ونیږي سر زما په مینه دینا.
زړه
نا پمینا پہ وندیگی دستر گو جنگ دے عشق ارسو زوریگی دستر گو جنگ دے دستر گو جنگ دے یو خوب نظر یہ زخمی زرٹا کو روینا دستر گو جنگ دستر گو جنگ دے یو خوب نظر یہ زخمی زرٹا کو روینا دستر گو جنگ
دیمین نائن دے یو روانیگی سردنو پمینا تینا دیمین نائن
دستر گو جنگ دے زنا درزیگی بان غشی ورگینا دستر گو جنگ
دیمین نوی ول ول دا